دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې به په قطر کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې پاکستان جمهوری تحریک لخوا د بیا جلسو اعلانولو پیلولو اعلان او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاریانو ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیری نه.
پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم وائی چې دروان میاش په نه وشتم آباد حکومت پر ضد په کراچی کې یو لویا اولسی غونډه کوي. د پاکستان د قومي سلامتی سلاکار موید یوسف ویلی دی چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین روان شوی دی او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک کیا پی ڈی ایم وائی چې دروانی میاشتې په نه وشتم آباد حکومت پر ضد په کراچی کې یو لویا ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانونی او غیر آئینی حکومت دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د ناکامه بهرنۍ پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې شوی دی.
دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وي چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو او ریبل خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په خبر پانه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتی سلاکار موید یوسف هغه تورن رد کړی دی چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری سره په شریکه یوې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د اګست په 9 او 10 نیټه په سوشل میډیا د سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي د هیش ټیګ سره یو ټرند وچلېده چې خلکو له ټکان ورکړه. موید یوسف وویل هغه ایله اوس د امریکا نه راستون شوی دی چېرته چې نه خو په پاکستان د بندیزونو په اړه څه خبرې شوي دي او نه دغه خبره رښتیا ده. د موید یوسف په وینا د پاکستان د بدنامولو د کمپاین تړاو نیخ په نیغه په افغانستان او هندوستان کې د سوشل میډیا د اکاونټونو سره دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو نه په سوشل میډیا د سانکشن پاکستان په نوم یو ټرند روان دی چېرته چې په پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د دغه ټرند د لاندې تور پورې شوی دی چې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي په افغانستان کې سوله غواړي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د کورونا ضد د دوو واکسینو ترمنځ موده له 2 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کورونا د کنټرول مرکز یا ان سی او سی پرون په خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې د واکسینو نړیوال اتلاف گاوی ورته په یو ونې درنه د نور شپږ میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. بلخوا سرکاري شمېرې ښایي چې په تېر یو شواروس کې په پاکستان کې وایرس نور 1 ناروغان وجلي او 4,500 نورې ځپلې دي. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان حکومتي پلاوی د سولیدالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې غونډې ته وړاندې کړې دي. په دې کې لومړی پر خارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي ودرول، د سولې د جدي او معنا لرونکو خبرو پیل او د سیاسي هواري لارې موندل شامل دي. ډاکټر عبدالله عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړې ده چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې سنجیدګي نه ده ښودلې او له همدې امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بلخوا په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال لیډو ته ویلي دي چې سره د خبرو پر مهال بخنه غواړم اوریدونکو په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال حکومتي تورن رنګ حکومت تورن کړی دی چې صلح نه غواړي. داو د دې وخت خبر.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وي نو د ځینې نورو ریپورټونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخري پړاو دی. پاکستان جمهوری تحریک واریبیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په غیر باد تحریک څومره ګټور وي؟
پیپلز پارټي چې واپس نه راځي، عوامي نېشنل پارټي چې واپس نه راځي، او که اغیله چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې ځای ملاویږي نو دوی وکړي دې شي چې د دې خبرې هم جایزه واخلي. دوی ته به چې کوم نقصان رسي هغه نقصان څنګه کمېدی شي؟
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي.
د حلقه بندو خبره واد پوره په خیبر پختونخوا په شمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوې دي.
په پاکستان کې ایوی غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دي.
د دې چې خپل یو پروسیجر دی، د دې لانګ لیست جوړ شي، بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي، هغوی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کوي.
په خبرونه کې به د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه، شننې او تبصرې هم واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخري پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. په دا غړا له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
په دې اړه باندې چې کومې غونډې شوي دي د تیرو دوو ورځو راهیسې نو ډېر شیان نه دي شریک شوي رسنیو سره، میډیا سره. خپله باندې چې ما تپوس کړی دی د یو پاکستانی ګډون کوونکي نه دغه ټولو غونډو کې چغولنۍ غونډه د افغانستان د شپږو هیوادونو سره سره د امریکا او د چین او د اروپایي اتحادیې او د سره د ملګرو ملتونو تاریخ کې غونډه شوې. په هغه کې روس او ایران ته هم دعوت و، لیکن هغې دواړو په دغه اولنۍ غونډه کې ګډون نه و کړی. تېره ورځ بیا دغه ټریک اپ پرېس ورته وي نو ډېر شیان، لیکن دغه پاکستانی سره چې زما خبرې شوې دي ناغم ډېر نه دي ویلې شیان، ځکه چې دا غونډه لا تیر ماښام په ناوخته پورې روانې وي. لیکن هغه هم دا خبره کوي چې په سولې پروسه کې چې کوم مشکلات دي نو دا مهم هیوادونه بیا په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه د دوی رول فعال کړي شي، ځکه چې تر اوسه پورې خو د چا به دا خیال هم نو چې دا موجوده حالت به پیدا شي او بیا په د سیمې په هیوادونو باندې فشار هم زیاتېږي. د دې پوره مهمه خبره دا ده چې د دې دواړو غونډو قربا قطر وو. قطر باندې هم اوس قطر باندې تنقید هم کېږي د پاکستان په شان، او لکه نو قطر هم دې ته اوس مجبور شو. په قطر باندې هم فشار دی، په پاکستان باندې هم فشار دی، په ګاونډیانو باندې هم فشار دی چې هغې یو رول یو فعال لوبوي، لیکن تر اوسه پورې شاهین ورکړي شي وبه کتی شي. د دې بیا طالبان هم غونډه کې شرکت کړی وو، په اولنۍ غونډه کې طالبانو پلاوي شریک وو، کوم د ګاونډي هیوادونو بیا طالبانو تېره ورځ ټول چې کوم ګډون کوونکي دي هغې سره جلا جلا غونډې هم کړي دي. او طالبانو خو دغه مختصر یو دوټه کې راشي چې په سولې په اړه باندې خبرو شو. ډېر تفصیلات له مخته نه دي راغلي، ممکن ده چې نن د ورځې په اوږدو کې څه شیان نور هم ترلاسه کړو.
اوریدونکو داو طاهر خان په اسلام آباد کې زمونږ همکار چې تاسو د ټرایکا پلس غونډې په اړه تفصیلات تنه اوریدل. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان پلاوی نن د ټرایکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر خارونو له بریدونو را وګرځوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دې ورځنۍ غونډې په دویمه وویل دوه اړخیزه اعتماد باید ترلاسه شي، پر خارونو او خلکو بریدونه بند شي، څو یوه سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحد ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې وی میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د تریکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
Delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموږ پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواوو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی او وایي رواني میاشتې پر نهشتمه به په کراچۍ کې یو لوی اولسي غونډه را جوړوي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وکړه. بلخ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن د غونډو مقصد نواز شریف لا اساني پیدا کول دي. د پاکستان د تازه سیاسي وضعیت په اړه معلومات له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د اگست په 11مه نیټه د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم لغون د رستو رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانې په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی. نو د حکومت د دې پالیسي پر ضد به دوی په 29 اگست په کراچۍ کې یو لوی جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت ته کوم چې ادارو راوسته نو باید چې اوس اداره بے پرے پاتشی دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي.
ملک آئین کی پټی پر دوباره چلنے کے قابل ہو سکے.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریږي، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد خپلې هلې ځلې یو وار بیا شروع کړې. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وویل
زما په خیال باندې اوس به پی ڈی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې پیپلز پارټۍ د واپس تر راتګ داسې خبره وه کې دې آثار او اوس زما په خیال باندې دې ته دې خبرې پته چې اوس پیپلز پارټۍ واپس نه راځي. پیپلز پارټۍ چې واپس نه راځي او عوامي نېشنل پارټۍ چې واپس نه راځي او که هغې له چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې ځای ملاویږي چې په هغې کې هغې ته فایده ملاویږي، نو دوی به کېدای شي چې د دې خبرې هم جایزه واخلي چې که هغې بل اړخ ته ځي نو دوی ته به چې کوم نقصان رسي هغه نقصان څنګه کمېدی شي.
بل طرف ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غورځول دي، خو وروسته بل د عمران خان په مقبولیت کې اضافه کیږي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او دا پوځ او ادارو راوسته، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سر انتخابات وکړي، خو حکومت او پوځ دا تورونه ردوي او پوځ وایي د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشته، نو په کار دی چې پوځ په سیاست کې را نه کړی شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. چین ویلی دی چې په دې کنټینرو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچه د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه یې له چین څخه بیرته رالیږلي دي. بلخوا د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ویډیو ته ویلي په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو، جنگی او نور سمندري خوراکونو 20 کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. اکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په سو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوې ده، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبه زل دی چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینرې له چین څخه بیرته رالیږلې. د کبانو یو اکسپورټر وحید احمد د اگست په 11 مشال ریډیو ته بیا ویلي،
موږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میانوي او د دې جنګي د مو سره ورمې روښ چې موږ چین ته د شپږ کنټینر د شپږ کمپنی او مال د شپږ کنټینر لګلی وي او هغه موږ ته سره بل ورځ موږ ته پیغام راغلی چې د دې کې څه کوم تاسو پیکینګ کړی ته هغه صحیح نه شوی او د کرونا وایرس ته او دا موږ کوم پیکینګ کوو دا موږ چې کوم سټانډرډ ته هغه فالو کوو او جدي طریقې سره موږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په 11 په کراچی کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به د ستونزې همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وایي چې ځنی اکسپورټرانو کمپنیانو لخوا چین ته لیږلې شوی ځنی کڅوړو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوی. چین په دې اړه د اکسپورټ او توکو لپاره سخت قانونه اغستي. زموږ اکسپورټرانو له هم پکار دي چې د اکسپورټ لپاره نړیوال معیار پزای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جنرال او نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي. او بیا دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو اکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کرونا وایرس مندل شوی وو چین په دې ډیر یې ریدلې او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورت لسوخ لپاره بند کړي خو بیا د پاکستان د رجو او د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وای چې د اگست په 9 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ صلاحکار عبدالرزاق داوود او نورو حکومتي چارواکو سره ریدل شوی خو ستونزې همواري نشوي د اگست په 11 دغه ایکسپورټرانو یو غړي د نوم نو خودو بشر یا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیا لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روانې دي
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان
دیوائی چی پاکستان ہر کال 2,00,000 ٹنا کبان او نور سمندری خوراکونه 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي او د نور خوالی لپاره حکومت لخوا ایکسپورټران ته اسانتیاوی پکار دي خو موږ په اسلام آباد کې د عبدالرزاق داوود او نور حکومتي غړو سره د چین لخوا بیرته راغلي سمندری خوراکونو په اړه ښه خبري ونشوي او موږ مایوس شو زمونږ ستونزې نه دي راکمې شوي او که پاکستان د چین سره دا ستونزې هموار نه کړي نو د هیواد ایکسپورٹ به هم راکم شي او دا ښه نه ده اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه ټنه روجی یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټنه کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستونکی دی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان قومي اسمبلی غړی موسن داوړ وایي حکومت یې د تیرو 2 میاشتو راهسې قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ تړلی دی او حکومت تر اوسه ورته وجه نه ده ښودلې نوموړی وایي د شناختي کارډ له تړلو هغه مهال خبر شو چې د کووید-19 دویم واکسین یې لګوو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یا وفاقي حکومت د نوموړي د شناختي کارډ تړلو په اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی موسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د 13 میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی اکاؤنٹ او قومی شناختی کارڈ حکومت کا دا عدالت او یا د بل چا په وینا بند کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي
انٹیریئر منسٹری دا شته چا په خپل بلاک کړي دي دا چا په وینا بلاک کړي دي او دا عدالت په خپل یا چا په ارچا په خپل دا کړي نو عدالت خو دلته پرویز مشرف په شان ته چې هغه عین مات کړي دا او عدالت کنوکټ کړي دي نو هغه شناختی کارڈ هم شو بلاک اوسه پرې
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د کورانو چارو دفتر سره تماس ونیوه نو یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارډ نه دی بلا کړي نادرا به بلا کړي وي خو هغه کولی شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي قانوني لوازمات پوره کړي دویم هغه د ډیپټی کمشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتلی شي او په دریم پړاو کې کستونزه حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکی چې هم نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنٹ سپورٹ ته خپل د چا کارډ نه بلاکوي. ایډوکیټ سنگین خان وای چې قانون کې هیڅ گنجائش نشتا چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه د قومي اسمبلی غړي کارډ وتړل شي.
د کارډ د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی. قانون کې د دې قسمه اقداماتو هیڅ گنجائش نشته، په خاصه توګه چې دا د یو عام شهري سره نه کېږي، د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی. هیڅ قانون د دې اجازت نه ورکوي، خو د قانون ابیوز کېږي، قانون غلط استعمالېږي د سیاسي مقاصدو لپاره.
دا یادونه ده چې دا د وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختی کارډونه بلاک کړي شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د وانا سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي او ځلې انتظامیه او د صحت محکمې د مخنیوي لپاره هڅه نه کوي. بل خو بیا د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې په سیمه کې احتیاطي لارښوونې عملي کولو سره د کووډ 19 واکسینو سنټرې هم جوړې کړې دي. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان واڼه سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د کورونا وایرس مریضون زیات شوي دي، خو مقامي انتظامیه او د صحت محکمه د کورونا وابو مخنیوي د پوره لیاسا هم نه کوي. په دغې برعکس د واڼه تنهایي سیمې اوسیدونکی ګل زمان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
واڼه کې کورونا کیس چې خلک وشول نه او پټاول یې کوي، شاید د کورونا پیشنټ دمره زیات شول چې ویز د کنټرول پورے مکمل بند آئی نہ الٹا ڈاکٹر تھا اور نہ نور میڈیسن تھا بولا تھا نہ اچکی مالے بٹری دو اسپتال کے نہ آ فنکشنل دو نہ پا کے ٹیسٹین
دیوڑا سیمے اسے دن کا شان پشتین وی آئی چی دسویلی وزیرستان صحت محکمہ دا کورونا وائرس اس وابو مخنیوی دے پورا زر تر زرا گامونا پورتا کی
یل تا استدادی تا دادی رہے ہوں نہ دی اپنا شوی دا مراز ریس پر اس دام رز یتی سی چے کلی پ کلی بند ورس دا زکہ چے پدس نک چے کینا انتظامیہ دی او آغا غلی دی تے دسے کیو نش کر دی نو میزا دی وزیرستان تا ہیلپ ڈپارٹمنٹ بند دا زا کی انسانیت پر خاطر بند دا دا خلک دے پورا رستل تو چمرا پ وقت کی سی آغا منڈا دا وای
مشال ریڈیو چے وڑا سیمے اسے دن کی خبر ہے. دسولی وزیرستان صحت محکمے مشر ڈاکٹر ولی الرحمان ماسید مخے تک شیشوے آگوئی وویل
کلال دے کرونا کے سینا نلی دے شوی نلی دے کینیشن دے رکڑائی گئی سنٹر اندر تا دے رکڑلے پا نادرہ بندے پا سادہ امن بندے پا ہیڈ کوارٹر پا دا دریا سپتالی نے دی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مولا خان پر توی خلا او سلام پا لادا پا تانیگورن پا شکی بندے پا تنائی بندے چیزا دے دیسی پا کمپونڈ بندے آگا ویکسینیشن چکیم وہاں کورج عام انکریز تو یعنی خلق کے تاوال چی میرے جی دوار دوار ہم دریسا اور ویکسین لگے دلے ویس آگا ویدویر جی نمی جی تقریبا ہزار تاورا سولے یہ کرونا دے مشترا پا ناویس واقش ایک یو پازیٹیو کیس نشتا لے کل عوام تم دا تر خاص مندائی عرضم ہنائی ورسا چی ویکسینیشن سنٹر تا دارو دینی یہ تختل ہوا تا ویکسینیشن تاوی دائی ہم محفوظ بھی دے دے پور اللہ ہم محفوظ
خود ڈیرا اسماعیل خان مفتی محمود اسپتال کے کرونا وارڈ پر ڈیوٹی موجود ڈاکٹر عرفان وزیر مشال ریڈیو تویائی چدوئی تزیود دے کرونا مریضون دے سویلی وزیرستان نارو راون دی
پارین مو چورا پیشنٹس کا تل تقریباً دمیش سارا مفتی محمود کے 45 پیشنٹس ایڈمٹ ہوئی پدا کے 19 پیشنٹس ساؤتھ وزیرستان ناوی پدا 19 کے 14 پیشنٹس دیوانا ناوی پدا 14 پیشنٹس کے پارین ویز کے امیش سارا 4 ایکسپائری وش ہوئے اور اس فریش امیش سارا پا ایس یو کے 4 پیشنٹس دی دیوانا 3 فیمیل 1 میل اور دا ڈیر سیریس سچویشن کی دی ڈبل آکسیجن بندے ہاں دی خو آکسیجن دئی مینٹین کا
ڈاکٹر عرفان وزیر دا ہم وویل چې د سویلی وزیرستان خلکو ته په چار دو چې د کرونا وائرس نه د ژغورنې ویکسین زر ولګوي او د کرونا وائرس نه د ژغورنې احتیاطي تدابیرو باندې هم عمل وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرای بدرته د مهمو خبرونو لنډی زوڼان دکړي.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وائی چې دروانه میاشتې په 9 نیټه باندې حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانوني او غیر آئینی حکومت دی. بلخوا د اطلاعاتو فقیه وزیر فواد چودھری په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتی سلاحکار موید یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین روان دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری سره په شریکه یو خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د اګست په 9 او 10 نیټه په سوشل میډیا د سینکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي د هیش ټیک سره یو ټرینډ وچلېده چې په دغه کې د ډیرو اکاونټونو تړاو د افغانستان او هندوستان سره دی. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د کورونا ضد د دوو واکسینو ترمنځ موده له 2 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کورونا د کنټرول مرکز چارواکي وایي چې دا پریکړې وروسته لغوه کړې چې د واکسینو نړیوال اتلاب گاوی ورتا په یو ونې دننه د 9.5 میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په قندوز کې مهم ځایونه نیولي دي، افغان ولسمشر اشرف غنی د پوځ مشر له خپلې دندې لرې کړی دی. طالبانو پرون د افغانستان په شمال کې د ستراتیژیکي پلوه مهم ښار قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو د سلامي کېدو نه وروسته یو مهم مرکز او هوایي ډګر په خپل ولخه کې اخیستی دی. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د خپلو پاتو ریپورټونو طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو او کالجونو د هغه 21 استادانو ډیپوټیشن معطل کړی دی چې د صوبې په بیلابیلو څانګو کې په انتظامی چوکیو باندې کار کوي. حکومت وایي دا پریکړې ځکه کړې ده چې په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی ستونزه هواره کړي. بلخوا د سکولونو او کالجونو پرنسپلان وایي چې باید حکومت نوي استادان برتی کړي. د ذکر ده چې د تعلیم وزیر شهرام خان ترقی د روان کال په جنوري میاشت کې ویلی وو چې حکومت به 25,000 نور استادان برتی کوي، خو دغه پلان تر اوسه عملی شوی نه دی. له پیښوره د غلام غوس رپورت.
13 ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه پبره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پښتونخوا، وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان 13 د هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د حزب اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې و.
من پخپل دوري حکومت کې په اليمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دي او د دې فائدہ دا چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه ټیچنگ کوي او چې کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمی دے، لیکچررانو کمی دے، پروفیسرانو کمی دے، او دا ټول سٹاف چې دے دا د ټیچنګ سٹاف په پوسټونو باندې برتی شوی دے. په دې کالجونو باندې د اربونو روپو لګښت چې دے هغه راځي د صوبې، زمونږ د صوبې. لہذا دا ډېر ښه اقدام دے، په کار دا چې مینجمنٹ او ټیچنګ کیډر جدائی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ګام د خیبر پختونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی، او د حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکوونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پختونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډری سکول پرنسپل بخت روان وایي دا مهال په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده، او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکوونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس او 32 ټیچر دی راسه په کار چې ګورنمنت نور برتی وکی لکه پالیسی خدا ده چې 45 کسان باندې یو ټیچر دی، خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده. په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینتی، نو ښه خبر ده چې د سکول سټرینت وګوري او په کار دغه سټرینت مطابق هغې له ټیچرز ورکړي. بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسانو باندې یو ټیچر شي نو الو سټوډنټ نیډس پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی و، خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15,315 شپېته او 15,255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو او ری هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره دوی هر ډول تیاری سر تر سولې دي. اوس د صوبایي حکومت خوخه ده چې کله هم وغواړي زر تر زره دغه بلدیاتي انتخابات وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی چمتو دي، خو د کورونا وبا له وجې نه غواړي چې داسې حالاتو کې ټاکنې وکړي او وبا نوره هم خوره شي. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د اگست په 11 ویل چې د مرکزی او صوبایي الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولې دي، ولی اوس د صوبایي حکومت کار دی چې زر تر زره دغه ټاکنې وکړي.
بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ له کولو هغه بالکل موږ کړې دي. مثلا د هلک بندو خبروا د خیبر اوس او د ویلج کونسل د هلک بندو هغه یعنی پوره په خیبر پختونخوا بشمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریٹرنگ آفیسر د ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسر هغه نوٹیفیکیشن هم جاری کړی دی، او سٹاف اپوائنمنٹ هغه ڈیٹا هم کلیکٹ کړی دا هغه هم تقریبا په دې کې دا جوړ غنځي بالکل په حتمی مرحله کې دا.
خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پالیسول وجه د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی، په خصوصي توګه د ګرانې له وجې نو دوی اولس ته نشي مخامخ کېدی، ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالۍ په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتي ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرټري فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کرونا څلورمه څپه په تیزی روانه ده، او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې واره بیا د وبایي صورتحال مخنیوي وکړي. چې کله حالات غوره شي تا ټاکنه به وکړي.
نن هسپتالونو حالات وګورئ، کرونا سلورم لهر یو ډیر تیزی سره روان دی. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، موږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروری دی، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماریانې په دغه هلو ځلو کې جلسو کې جلسونو کې دا الله مکا زیاتې شي، نو بیا به زمونږ څه حالات وي او بیا موږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په 28 اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوي، ولې د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي، خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملېدو له وجې او بیا د کرونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړی شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینې ته دا خبره وړاندې کړي او زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي چې د ساينسي معاینه نو ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په نهشت لوی خارونو او د پېښور په ګډون د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره تاواني دي. دا په داسې حال کې ده چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه ډېر شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي سره مخ دي. د اگست په 10 په قابی سملی کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% د اوبو د سکلو قابل نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په گلګت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پښتونخوا په کوهارت او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدی شي. نوموړي زیاته کړه،
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، هلته خدای راه چې سپرنگز باندې زیاتره خلک ریلای کوي، اکثر سپرنگ واټر دی. نو هغه کیمیکلی ټیک دی، کیمیکلی ټیک دی او فزیکلی ښه دی، مطلب رنگ دی صفا وګوري کنه. خو هغه دا چې هغه کولاو پرتی دی، هغه کې بیکټیریا موجود دي او زمونږ د پاکستان اورال کوم خبرو کینو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکټیریا کنټامینیشن دی او د نایټریټ ایشو ته په سیوا دی. نایټریټ صرف دغه وجه ده چې هغه کې دا سیوریج لاینز له سدا پایپ لاین تیر شوی دي.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه په ډېرېدو دي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسېدلې دي.
د بدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې کوم ریسرچ شوی دی په هغه کې 80% خلک چې دی نو دوی ته صفا اوبه چې دی هغه نه ملګېږي او دا وخت کې په پاکستان کې چې څونه هم مرګونه کېږي اموات چې د کومو بیماریانو د وجې نه زیات کېږي په هغه کې دا واټر بون ډیزیز چې ورته موږ وایو د اوبو د وجې نه چې خلکو ته کوم مرضونه لګي د دې شرح چې دی هغه 10% ده. نو دا یو ډېر لوی پرسنټیج دی دا وخت
ملکن ڈویژن کی مین چکن تو ابو دوجنا ناروکیا گانی دی اگے کی رشیو تے خراب دی دی دے دمئی دی بیماریاں دی پدی کی ٹور نہ لوے مسئلے چے دی چیتن کی اگے ہیپاٹائٹس پہ
د پاکستان د ابو د وسیلو سړنیز برکز ویل دی چې د بلوچستان په کوټا خوزدار او لورلای کې هم د سکلو د ابو معیار خنه دی او د بیلابیلو رنزونو لامل جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو بو یقیني کولو لپاره د صوبې په دریسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګورې ښار لپاره د 13 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 ایئر لپاره دا پروپوز منصوبه ده او د چې موږ اوبه څنګه راکنه چې موږ وس سونو اوبه پکاري دا چې د چند به موږ اوبه راکړي دا د چې د واټر ټیبل څو لاندې غورځي دا هغه وجه دا هغه ډیماند اوبه سوا شه دي چې اوبه کم شي دا کمې دوه د لاسه موږ کو دا نه چې بس پاکي خو دي ته موږ هر مهانه هر میاش موږ لول په کم دغه چې کم چې اوبه راځي په هغه ټیسټ کو بیا په مین سیم کو او په اند باندې چې یوزري په هغه کو نو موږ چې کم دې موږ کو کم نه اوبه راځي نه خو موږ 100% دې ټول پای یا مینس کی اخر سر کی دا رش کی یاری پائپ کی تدلی کی یا چھنا لے کی تلے اگ کی کنڈیشن دی اور تے کنڈیشن اور تے منگا رکھو دا دے پر پر دا کی تسپلی کی
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته وی دی چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو بو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت لارښودنه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار پاړه د سیډنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د دغه ادارې مشر د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په منځ کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 نیټې د ورسره خپل اسناد جمع کړي. بلخوا ځینې افغان زده کوونکي وایي ډېر په مشکل سره خپل د سمیسټر فیس پوره کوي که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به یې خپل تعلیم جاري وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انسپایر پاکستان په نوم د دغه ادارې مشر میا آصف شاه د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان زده کوونکو لپاره له 6 زیات سکالرشپ اعلان کړي چې تر مخه به هر زده کوونکي ته د سمیسټر فیس سره د کتابونو اخستو او سفر لپاره پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نور یې سمیسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمیسټر یې د 4.5 تر 6 میاشتو پورې اوږد وي. د سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره ایښودل شوي شرطونو په اړه د آصف شاه وینا وه هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په مینځ کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 نیټې د دوی سره خپل اسناد جمع کړي.
دا چې ټول پاکستان دا راځي موږ سره د کراچۍ نه د کویټا نه د لاهور نه د فیصل آباد نه د پېښور نه لکه کی پی کے ټول د دې ټول نمون سره سټوډنټ آلریډي انرولډ دي. د دې چې خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو این ایچ سی آر ته لانګ لیست لاړ شي هغوی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کړي نو د هغې کې فیملی نمبر ځکه چې د دې یو شرط دام دی چې یو فیملی ممبر چې یو ځل سکالرشپ والی دا هماغه فیملی والا دویم کس بیا سکالرشپ نشي اخیستی.
د آصف شاه په وینا چې زده کوونکي د ادارې د فیسبوک پاڼې انسپایر پاکستان نه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شي. محمد عیسی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي. پروگرام یې د جرمنی حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په مرسته د 2014 زیږیز کال راهسي شروع کړي او تر اوسه یې 1200 زیاتو افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړی دی. د نړیوال اسلامي پونتون یو زده کوونکی واحد الله چې په 2019 او 2020 کې د دې پروګرام نه ګټه ترلاسه کړې وه مشال ویډیو ته وویل د سکالرشپ له وجې خپل زده کړې په اسانۍ سره سرته ورسولې.
کله چې داسې سکالرشپ زموږ خبر شو نو هغه ټایم کې زه شپږم سمستر کې وم. هغه ټایم کې زما ورغم ته د لسمه فارغ شوی وم نو موږ نشو کولای چې مطلب موږ دواړو تعلیم افورډ کړی نو خلک پرې تمه کور کې چاول ته تعلیم ختم کړه کړي اصل وخت موږ کار ولګو دا به سره ورغم سبق شروع کړي نو په دې کې زه داسې سکالرشپ راغلی چې موږ په اپلای کړو ورته په اسانه موږ زموږ کار وشو داسې سکالرشپ ما کړی دا هیلپ وکړ نو دا چې مخ په کار دی کمپلیټ کړل ما خپل رول هم پکې مې شمه په سینو استوي او کار نه هغه لپاره هم اپلای کړو دا سکالرشپ لپاره.
د UNHCR تر مخه دا محل څور لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د 8 لکو زیات، په بلوچستان کې د 3 لکو زیات، په پنجاب کې د 1.5 لکو زیات، په سند کې 15,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر 3 په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېښو ستونزو هوارۍ لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګي مخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پوښتنو جواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 3 په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې 2 کاله مخکې یې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2 د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړه چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
احتجاج کو دا کام مفادات دا دی چې ټول په یوزا احتجاج وکړو.
پښتن هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې اوربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازی مولانا عطا الرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاورت وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د اورپی ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستي هغه د 2006 کال د مارچ پر 10 په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د اورپی ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل سو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره مونږ کم حل خور او خو ډېر مناسب و. خو دا کورونا په وجه چې کم پریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه اوربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې یو خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند د ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی ہو کر، لیکن مجھے پلاس صدر اللہ پاکستان جو سو ہندوستان آزاد سو ہر وقت کی حکومت چون یعنی هغه وسوله نو جرګه چې د اوتل ریسټ دا هغه خپل تاریخي امتی و.
د 1948 کال د جون پر 3 د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړو په هند او پاکستان کې د یو انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1948 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دے بنو پر جرگاہ کے کپدی باندے جرگے فیصلہ اکڑا چن دا بے اتفاقی مو ڈیرا اگرزا والا دا پشا غرزا اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالق فیصلے کی ظاہرہ خبر ہے بیا با پدی باندے بیر تسوچ ہو کی چی دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی بانده فیصله ورس وراو کنی ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثر لری دست پاسانا دا د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی وو. مشر په هیڅ لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل شو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.